به تاسی ستړی مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په قربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده. نن شنبه ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 6. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات له یوې اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل سوي د دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبانو ویلي چې په همدغو دو مسئلو کې ډیر پرمختګ سوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې چاودنې کې د غزنی ولایت 2 تنه اوسیدونکي وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورنیو چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړی چې یو کمیسون په دې اړه معذب سوی او موضوع څیړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ سوي ان وهل سی وی هم دی. د افغان ترک ښوونځي زده کوونکي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د دغو ښوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد له ډېره وخته اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د امنیت قومندانۍ دوه منصوبین د خبریالانو د وهل ټکولو په تور توقیف سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو پخوانی لوړ رتبه قومندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کې دي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي یو حکومتي ویان پرون ویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. د ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 عمله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې وارسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک دبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 کلن بند محکوم کړ. د محکمې اسناد او شو د محکوم سیوی کس چې د 2013 نه د کال په لومړیو کې د پولند د اقتصاد وزارت کار کاوه چې ونیول سو او په دې تورن سو چې د انرژي د سکتور په اړه د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلې دي. ادعا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. له پولند څخه را رسیدلي خبري راپورونه وایي چې دغه کس د نیول کېدو پر وخت مسکو ته د پولند د هغو هڅو په اړه اطلاع ورکړې وه چې غواړي د روسیې د ګازو پر وارداتو خپل اتکا ختمه کړي. ویل سوي په نورو اطلاعاتو کې چې د روسیې ته سپارلي د پولند هغه هڅې هم شاملې دي چې د نورد استریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر ضد د مبارزې په اړه وي. تر سمندر لاندې دغه نلیکه به د روسیې ګاز له اوکراین او بیلاروس څخه په تیرېدو مستقیما لویدیځې اروپا ته لیږدوي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کیږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنګلادیش ته د 94 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډس لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنګلادیش ته د 346 منډو هدف ورکړی وو، خو بنګلادیشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولی سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله، خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونه توانی چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلنډ هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربتوب روان دی، یوازې د سر څلور ټیمونه پاتې کیږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې ښه ونه ځلید، خپلې ټولې 9 واړه مسابقې یې وبایللې. تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوې. په قطر کې سبا د جرمنی او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغانی بلل سوې ده.
د بین الافغانی ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزنی والي وایي چې پوځي عملیاتو د دې ولایت په زیاتو برخو کې د خوندیتوب سبب سوي.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي.
په بهرني موضوعاتو کې اورئ چې په جبل طارق کې د ایران د یوې تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د څو هیوادونو ترمنځ لانجې سبب سوې ده. د نورو مسایلو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره هواره کړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ اعلان کړی دی. سپیولا ستانگزای او پدیاره نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داس یوی بین الافغانی ناست کوربه ده چې تم تریکیږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابره کړي. د دې ناست یو ګډونوال افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته ویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره موثره تمام شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي وي او یا به نوې نهایي شوي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومد د هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبرې زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه شناست د ملاتړ معنا به ولري.
د امریکا او طالبان اووم پړاو خبرې لیوي او نیمه مخکې پیل شوې او سره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په اوومه او اتمه به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ به په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنی اشغال چې ده د دې خاتمې لپاره څه کېدی شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دایره جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوهې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازي په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکل شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقامات دای چې په دیناسته کې د ګډون لپاره دوه تتللې. پر سنیو کې د صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی او څو نورو خزو نمونه هم یاد شوی چې د خزو په استازي توګه په دیناسته کې حضور ولري. د سولې د عالی شورا ځینی غړي به هم دیناسته ته ورزي او هیلمند چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا مرستیاله حبیبه سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره د هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستوي څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډونې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوی. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابر کړي. امریکا لدی بین الافغانی ناست کلک ملاتړ خودل او ویلی دی چې ل طالبان سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا ل طالبان سره په خبرو کې چې اوس یو ام پړاو ل یو اونۍ رئیس دوام لري. ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د بحث تر څنګ لدی ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغانی خبرې پیل او دایمي اوربند تغاړه کیږي.
ومردل چې د قطر پلازمینه د وحې د افغانستان د سولې پټړو سبا دور زنی غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غشتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتلا د شپږ اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. نو انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې و هغه تر ډېره حده کم شوي دي او د همدغه هدف د لاسته راوړلو دپاره موږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه اوس هم په غزنی د دې تر څنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي. پرس کناوه ده یا مالستان یا چې کومې لرې ولسوالۍ دي.
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ دي ډېر د اوږده مهال راهیسې بېځایه شوې وي یا سقوط شوې وي، لکه ناوه او چې شپاړس کاله کېږي، او ځینې نورې ولسوالۍ. موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی دا د موږ د عملیاتو آخر نه دی. عمومي شعرا چې د غزنی څخه تر زابله د موږ ساحه د مسؤلیت ده. دلته ځینې د ناامنۍ پیښې وي یا به مخالفینو کله په عمومی سرک باندې چک پوینټونه چول د خلکو د بغیر قانوني په اصطلاح اخوازه کوله د دې لپاره موږ عملیات روان کړی په شهر آباد به امنیتي بيزونه افرازي کیږي ان شاء الله امنیت به کاملا یو ډاډمن امنیتي فضا به رامنځته کیږي
دلته یو پښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوي چې تاسو ذکر یې وکړي بند دي یا ځینې مشکلات پکې دا غي د خلاصولو لپاره تاسو چې دا شهراوي خلاص کی بيزونه یا پوسټې و پچوي کې به څه پروګرام لري
مخکې مدرته ویل چې موږ پهلن د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات اغاز کړی په نمبر 1 شهر آباد په دې شهر آباد به ان شاء الله پولیس او د ملي اردو قوي او مجهز بيزونه افرازيږي هغه به د ورځې غزمه لري په ټوله شهر باندې او همدغه څه به دوهم نمبر شهر چې د ډیرو خرابې خو بند ده هغه هم شامل د عملیاتي پلان ده بيزونه تصویب شوی دي هر څه پروګرام آماده ده ان شاء الله پیغمبر به هم عملیات شروع کیږي او بيزونه به افرازيږي او هغه شهر به هم خلاصيږي همدغه څه جنې پرای لارې چې ولسوالي سره وسلوي دا هم د مو په پلان کې شامل دي چې ان شاء الله پیغمبر به پوسټ افرازيږي
دغه د دې ترڅنګ دغه د شاري کمربند کارم روان ده کڅنګ ده
شاري کمربند تاسو به تر مولونه چې کومل مستقریه ده هیڅ نه و پن د شور په شور اطراف کې هیڅ نه و تهدید مون نه لرو د دې کل سوالي و ده خجمره ول سوالي هغه ول سوالي چې د شور سره وصل وي دا ول سوالي چې تسپیه شوی بینان د خور کمربند و غزه ده ساعد امنیت پیروخه شو
د غزنی والی وحید الله کلمزای و چې په دې ولایت کې د امنیتی وضعیت او امنیتی تدابیر په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا د ورځې غونډه پیلېږي جمهور ریاست وایي چې د قطر او جرمني په قربتو په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی له کابل څخه یو هیات په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره نن دوحې ته روان شوی دی د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې هیات کې شامل دی له شغلی دین محمد سره چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې پرواز ته انتظار و د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق ټلیفوني مرکه کړې ده
تاسو روان یاست قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات په هدف توقع مل دغه غونډه څخه صدا آیا هغه څه چې غواړي چې هغه سولې ته رسیدل دی هغه به تر لاسه کړی
نو موږ په دې امید زو بل چاره خو نه لرو چاره دا ده چې تفاهم وکړو او بل سره ځان سره کوی او امید هم ده چې ان شاء الله یو ښه نتیجه به لاسته راشي
نو اجنډا د بحث چی شیدا اجنډا مشخصه سی جناب اجي سی
نه دا خو به البته سره خبره کوم خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغه بین افغاني عامه کې دا مهم موضوع چې قابل د بحث یا منطق مشترکات کې راو باسو
نو هغه عمده ټکی چې تاسو بل ته په تمرکز کوي تاسو له نظر هغه بچوي
بل اخر خبره تاسو سره کیلو او په خبرو کې لکه د جنگ د بندیدو او د اینده پته زموږ موږ په تعاملات کې په خبرو کې د اختلافات ټکی هغه اختلافات ټکی کوم دي او څنګه د خبرو د لارې فهم ته ورسو
بله نو اجي صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي پدې کې څوک شامل دي کومه مشهور سیری دي سربېره پر تاسو
استاد استوي متروس خو لا اوس بر عزیز اوس لا د سیری ته معلوم
او نو حکومتي خو به معلومه چې څوک دي په حکومتي کې چاغه د شخصي آدرس نزي خو هغه حکومتي سیری دي
متین بیس خد په الستینم کتل او ترنه ده چې دا چیږي او څو شهرزاد اکبر بونم د شورا امنیت نه ده نادر نادری دغه نومونه حماکتی د حکومت نه
او د سولې شورا نه سربېره پر تاسو نور څوک دي
سولې شورا د سو ماوینین دي طاوله سلیم او نادر نعیم او ډاکټر سرادی فراد الله خان
دغه وسنی بحث لپاره چې تاسو روان یاست د مسکو د دوه غونډو سره څه توپیر
دی دې کې خو یو غټه فلم دا ده چې هر خلک هم څه چې هغه به یو مخامخ رمایندګي د حکومت مونږ ته خو د حکومت په مربوط خلک دي علاوه د هغه نه دلته د سولې شورا په نوم باندې تاسو وګورئ چې له حدود د سولې دا کوم څه دي خو د سولې شورا کسان هم پکې دي
څو امیدواري لري په نهایت کې جناب حاجی صاحب چې هغه هدف چې لازم ده او چې هغه سولې ته رسیدل دي دغه غونډه به وکولای شي هغه ته زمينه مساعده کړي په مجموع کې کومې څیرې چې برخه اخلي څومره څه ګمان کوي چې څومره به تاثیر گذار وي په دغه بحثونو کې
نو زه یقین لرم چې دوی په شخصیتونه دي د دې تاثیر اتمن ولري
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد و چې د یو هیئت په ترکیب کې د قطر پلازمینه دوحې ته روان دی. په قطر کې د قطر او جرمني په کوربتوب سبا دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي چې په دې کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بحران نړیوالې ډلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې ځایي خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاوتریخوالي زیات اندېښمن دي. دا مقاله و افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده. لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله مند دي. د ده په وینا لامل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردک، غزنی او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو. ده لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي، بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک شدي او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو. په مقاله کې راغلی چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي، نو دا کار بیا هم کېدای سي. یو شمېر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی. انډین اکسپرس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمن یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په وروستۍ لوبه کې په 14 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته شپږ اتیا منډې وکړې. انجین اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله، خو علي خیل د تندولکر په پرتله ښه لوبه وکړه. ورسپانه لیکلی تندولکر په تر اتلس کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول یو اتیا منډې جوړې کړې. کرکټ ورلد ورسپانه همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د شپږ اتیا منډو په جوړولو ډیر خوشاله دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې اته لوبې بایللې دي، خو د ورسپانه په وینا د کرکټ د مینوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویار احساس ورکړی دی.
د سیاسي رادیو ته غوښتي چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان په شمال کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د خپل سرو وسلوالو لخوا د ناامنیو پیښې زیاتې سوي چې ورسره د دوی ژوند هم تریخ سوی دی. بلخوا د مزار شریف او جوجان په لویه لار کې د طالب وسلوالو د حضور له کبله د خلکو اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د دې ستونزې د اواري لپاره اقدامات کوي. مجیب الرحمن حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
د مزار شریف جوزان په لوی لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنې لزیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي او د یادې ډلې غړي له مسافرینو، موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بچا خستنه تورنوي. د مزار شریف جوزان په لوی لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشتون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د ځورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لوی لارې یو موټر چلوونکی سید معروف پاړوای
موټرونه را ته میکنن او بسیار د سر سرک می براین
موټر چلوونکي کته کوي موټرونه د سرک په سر دروي، دوی نامعلوم ځای ته بیایي، همدارنګه لاس ولایو څخه باج اخلي، دوی ډیر خلک ځوروي. دلته امنیتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوزان په لوی لار د نامنې له شدت سره ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګ را تکونکي هم وایي چې د چهارپولک، بلخ، واقچې ولسوالیو په مربوطاتو کې طالب وسلوال موټر دروي او سورلۍ له ښکته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لیږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی امید افزلی پاړه وایي
مسیر رای مزار جوزان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوزجان لوی لار ډیر نام نه ده، دلته طالب اسلوال خلک دروي، موټر دروي، خلک نامعلوم ځای ته لیږدوي، اته یې وژني. څو ورځې د مخه یې یو کس بیولی و، تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی. د بلخ امنیه قومندانۍ هم د مزار شریف جوزجان په لوی لار د طالب اسلوالو حضور تاییدوي او په دغه امنیتي بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزجان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس مهال د مزار شریف جوزجان د لوی لارې په یو شمیر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلی عادل زیاته کړه
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میاشت دمخ مو هم پم دغه لار باندې یو لړ عملیات پلی کړن. اوس هم هڅه کوو چې د خلکو د اندخنو د رفع کولو په خاطر او د یاد لارې د امن کولو په منظور یو لړ پوځي عملیات تطبیق کړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفی راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لوی لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لوی لار شمال لویدیځ ولایتونه له شمال ختیځ زون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتانه واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د بیلژدونګي کشتی توقیف یې د 1400 ورځو لپاره تمدید کړ. په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیل وړونکو بیړۍ نیول کېدو د ایران او بریتانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده. جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي د پنځمه پورز د ایران د تیلو یو لیژدونګي کشتی نیولې او ویلي دي چې د کشتی د ایران تیل سوریه ته انتقالول. سفیب الله ستانکزی او په اړه نور تفصیل.
د جبل طارق چارواکی وای د هغې لوی تیلوړونکو بیړۍ په اړه پلټنې دوام لري چې دوی وړ مورز درولې ده. د ګریس 1 په نوم د دې لوی بیړۍ 28 سورلۍ چې اندیان، پاکستانیان او اوکراینیان دي دننه په بیړۍ کې سار ساتل شوي، تر اوسه هیڅ یو نه دی نیول شوی. جبل طارق د برېټانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویلي دي چې ګریس 1 بیړۍ سوریې ته تیل انتقالول. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي دوی ځکه دا بیړۍ نیولې چې د اروپایي ټولنې له بندیزونو یې سرغړونه کړې او سوریې ته تیل وړل.
We have reason to believe that the Grace 1 was carrying its shipment of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې Grace 1 بیړۍ د سوریه بنیاس چانځای ته خام تیل وړل. د تیلو دا چانځای د هغه چا ده چې په سوریه کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریه ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولې. جبل طارق د اروپا په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې تنګی مدیترانه سمندرګی له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یو مهمه لار بلل کیږي. ایران په جبل طارق کې د Grace 1 نوم د خپل لوی تیل وړونکو بیړۍ د نیول کېدو په اړه جدي خبرګون خوډلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایرانی بیړۍ د دریدو په خبرګون په تهران کې د برېټانیا سفیر ورغوښتي او اعتراض ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټوټ لیکلی چې که د ایران تیل وړونکو بیړۍ خوشې نه کړای شي، تهران باید یو برېټانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل طارق تنګي په 100 کیلومتره کې درول شوې. په دې ځای باندې بریتانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوا لري. دا لومړی وار دی چې یو تیلوړونکې بیړۍ د سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلی دا یو عالی خبر دی. هغه په دوام کې لیکلی چې امریکا او ملګري به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
دا د موږ وین لارې په نیمه مزه مخام ولا د موږ اجزيره سره د پنځه لارې څخه ته دی موږ پنځه د پراته د در بدر خاص تر څو د لارې باندې کې دا وسه حال د داوت څه به سمانی د داوت څه چې دی دا څه قیامت دی د روزګان د تری ویلن باندې ورور موږ ور په چې کې پراته سینسر د په چې کې پراته د داوت څه حال څه ته خو موږ زغ درځه ورته چې خو چې فار د تناسه څه خو د فار د خدای خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دا اوس سال څنګه موږ شو څه ودی نو لاند باندې وروره اجزه وروره مرزانی پرتیزه وروره سینځه دی پراته دی وروره در بدر خاص په سر موږ ناره واورې دی زه خو خدامو ناره واورې
نو لوګر څخه خبرې کوم موږ د انتخاباتو په کمیسون کې کار کړی دی زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسون پاتې ده اوس خو پارلمان هم افتتاح شو زموږ پیسې ولې نه راکوي دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یو خوړې دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه ډارېږي د خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کښې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړ اوس بیا زمونږ پیسې نه را کوي نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زخمه مونږ ته حواله کړي زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دوی داخل دي مننه
زه میډیا میډیا دو ترتیرایم هغه ترخیزونه اخلي چې د دې سیلاب کلوردي کښې دا 201 سیلاب کلوردي کښې دا قراردادونه بند دي باید چې دی مونږ ته لږ معلومات را کړی شي په دا څه وجه باندې بند دي مونږ خو غریب خلک یو قرار یې په کورو کښې ناست یو په لرې ځو کښې هم ترخیزونه اخیستي باید چې دا سیلاب کلوردي قراردادونه خلاص شي ایلت څه شی مونږ ته لږ معلومات را کړه بیا خو دا ته نور مشې وشی چې مونږ هېڅ څوک نه کېږو قرار یې په کورو کښې ناست یو مونږ یوازې دو خلک یو باید چې مونږ له په دې اړه لږ معلومات را کړه وسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته پیلېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لیږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ او د کرکټ د 2019 کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کیږي لومړی به هندوستان د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي د ازادي راډیو ده محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د قطر غونډه ګټه نه لري ځکه طالبان د سولې واک نه لري تر څو چې پاکستان خوښه نه وي افغانستان ته سوله نه راځي محب الله هلمندیار له هلمند لیکلي خدای پاک دې وکړي چې دغه اووم پړاو خبرې د ټولو جنگ ځپلو کسانو دپاره یو ښه زیری ولري له پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي د طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوي چې نور باید سوله وکړي محمد عبدالعزیز غالب له هلمند څخه له مرجع لیکلي خدای دې وکړي چې نن او سبا طالبان او امریکا پر سوله یوه توافق ته ورسیږي سوله مو ارمان دی شفی جان زدران له خوست څخه لیکلي په خوست کې د خښتو بټۍ اکثره په کلیوالو سیمو کې دي چې بېلابېلې ناروغۍ خلکو ته پیدا کړي دي او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ننګرهار په ځینو ادارو کې فساد زیات سوی حکومت یې پاملرنه وکړي د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې دوی ته د بیارغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي سوي له دې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي نجیب الله الوخیل او نور تفصیل
د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ چې په خواله ناامنو سیمو څخه وه او د بیارغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري د ترزی یو قومي مشر حاجی مختار الدین جلالزوی په یاد ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې
تخمو پیسا کې د کودي کې میوې پیسا کې دې ته ډېر ضرورت ده ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادي دیول نه دي ته ضرورت لري ترځي کې اوسینه کلینیک خپل سيټي امیر ست جوړ کړه دا نو دوی به زړه تر زړه مسلکی ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر سو دي خلک سونز دل تعالی حل شي امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تدیر نشته
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترځي او علي شیر دوستونکو غوښتنې په سمته غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنې وکي دا زری د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووري دي د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران جی اموي
ډیر مزکه مونږ نسله بو یې وړي ټول خو سو بپ مونږه سفارادو اغه وبچ روش ډیر کام وبخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی
په دې ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتک ستونزمن وي د کبیرګل په نوم د بخانه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وټړل شي
ته توی روشې میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړی غونډې ګټي کو دا خیش کو چې میګ ته دال یار جوړ شي او د پلن کوم سرک شي د پلن د درته جوړ شي
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي خود تر زه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منې وي د ستونزو په کې ډیر ده د بلاوټ کې یو اوسیدونکو حاجی عبدالمحمد وای
والله کا کور هیڅ نه ته مليږي صاحب خو بس وځي نه نزي ا مزدور شته تخپل مزدوري نه مليږي نه چاته کیسه مليږي او نه چاته مزدوري مليږي چې خپل بچی ته روزي پیدا
د خوست د ترځي او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپل خوست والی محمد حلیم فدایي هم ورغلی وو نو موري د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او وی ویل
د علي شیر او ترځي او د ولسونو ستونزې ټولې معقولي او داسې ستونزې دي چې باید حل شي ترڅو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت لپاره په خو باندې ودري او ترڅنګ موږ د دوی ټول ستونز هم واوري دي هم راټول کړل او هم رئیسانو ته دند اوس پر چې د دې پر بنسټ هغه خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه وشتنی په سکتوري جلسو او همدارنګ د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې ترڅو موږ د غیلو لپاره د پیسو په لټه کې شو
خوست والی زیاته کړه تراتلونکو دوه اونۍ پورې به د ترځي او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترځي او علي شیر ولسوالۍ د ابو خان په کلی کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانۍ سي چارې به د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسولې درې د خلکو شکایتونو ته څه جواب لري د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي
شاوخوا اتلس کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل خو د دومره کلونو په تیریدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډیټ ترې وهي په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې د هم کریډیټ غواړي د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان مخابراتي شبکې د کریډیټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشانه ریبا ټول غلا کوي یو مونږ قم بختان د غلانه مرمه نور تر چا چا وسره سیغلا کوي د سیغلا کوي په پټ غلا کوي کریډیټ اچو یا سات بعد انډیواله روپې پکې دی چې زنګ وهې وې دا شاید فعال شوې چرټي درو اڅالات ډیر سکار کوي اڅالات روشن نټول غلې دی هم دسه
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي نادیا هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي
د ساده سیما سره ډېر شوي دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړي دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره موده استفاده کوم، نو همیش کریډیټ به راته خوړه. وخت چې ما ورسره تماس نیو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی، خاطر مثلا کله مسجونه چې راځي در حال چې ما غیر فعال کړی نه، خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړ د یو میاشت لپاره، او پس د یو میاشت بیا ما غشید پیسې خوړلې، بیا هم ما قطع کړ دا سیم کارت. به هیڅ یک افغان بي سیم واخسته، او بي سیم هم ښه کار کوم، تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېرې خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزه جدي وینو دوی د ستونزې د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي، خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي.
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې خم لرم، خو اتصالات داسې یوه شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپلې پیسې ګرځوي، بیا چې که زنګ ورته ووایي شبکې ته، یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي، ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم، چې مثال نیټ دې پواله کو، یوه جی بي دې پواله کو، نو اته ورځې اوه ورځې شپې ګوره زیم نه کېږي په دغه وړکۍ موبایلو کې، خو دا نور خو بېخي کار نه کوي، یعنی پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې. دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي، چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي
مجموع کې خدمات شبکې سیدي په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي، او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ځای کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي، خصوصا د اتصالاتو نه زه ګټه اخلم اصلا هلته بیخي کار نه ورکوي. نو د ایم ټي این نه استفاده یو بنډل ډیټا یا پکیج استفادهوم، نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي، یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه دا چې خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي، او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې څخه موږ غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو، خو بیا هم بریالي نه شو.
بعد تلفن شما جواب داده نمیتوانیم، برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
سیار د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یاره، د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګ په کریډیټ کې د غلا او د ډیر زیات ستونزې خلکو ته جوړې کړې. کله چې مثلا یو کس په ډیر مشکلاتو، یو خو قیمتونه ډیر لوړ دي، بل ته غواړي یا نیټ فعاله کې یا نور کوم پیکیج فعاله کې، هغه تل په کې کریډیټ اچولې نه وي، کومه شبکه چې دا غېدنه وهلې وي یا وغه کړي، حداقل قیمتونه نیم خو راټیټ شي، نو یو جی بی انټرنیټ شته په 350 روپۍ یا په نورو هیوادو کې په 100 په 150 په 15 روپۍ، نو دومره خوم سره توپیر نه لري.
مې خطاب د ولایت لوګر اوسیدونکو، دغه د مخابراتي شبکې سيدي دا دغه غلا چې دوی کوي، دغه کریډیټ چې دوی اچوي 50 روپۍ خو مالیا ګرځي. اقتصادي مشکلات دا لسی، یعنی خلک دې ته مجبور کړي سي بيخي دا سیم کارتونه خپل بند کړي. ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړل دي، 50 روپۍ چې تر بیګا پونه کې په دوه ځنګ باندې، یعنی دا د مونږ هیله دا چې دوی خپل مصارف او دا غلاګانې چې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راوړي.
زمانو شیر محمد د 315 اوسیدن کړه له موږ خو غریب خلک مثال 500 روپیه کارت واچو هغه 500 روپیه کې خو 15 روپیه د دولت اخلي خیر ده دا خو مالیه شو نو مالیه نه بیا غې نه خو تیرې ضروره وګوره چې بیا ضروره زنګ وهي بلته وګوره چې ضروره ډیر څه پیدا کمی شي
زادی رحمان نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان د ټول وری
رنو اوریدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکي مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زه به په دې ارتباط باندې د قانون ماده واضح کړم چې فقط موږ نظارت نه کوو، موږ مکمل د سکتور تنظیموو. چې په دې ارتباط وایم چې د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره تر ټولو لوړه دولتي مرجع ده چې د قانون د حکمونو په حدود کې د هیواد په کچه د مخابراتي سکتور فعالیتونه په خپلواکه مسؤلانه بې پلې ډوله په پرانیستي رڼو موخه لرونکي له تبعیض پرته تګلارو تنظیموي.
پوښتنه داسې چې موږ خلکو سره مرکې درلودلې، عامو خلکو سره او خلکو ډېر شکایتونه کول دي مخابراتی شبکونه د ټیټ کیفیت نه، د لوړ قیمت نه، او دا چې ځینې وخت دوی پیسې په بیلابیل نمونه ګرځول کیږي. په دې برخه کې اترات څه کړی دي؟
تاسو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه. د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو. هر روب موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنه کابل نه په نورو ولایتو کې هم، او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو سره شریکیزی او هغه جکی چې دی په واقعیت کې کیفیت ټیټی دیغه په اساس باندې دی جریمه په وزه کیږي.
دغه جریمه چې وزه کیږي دغه جریمو ځاینی ولای کنه فائدې کړي خلکو ته کنه؟
بله ولینه، دغه جریمه چې دی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دی جریمه سوید. نور لاتون کې کې دی په هغه جکی کوشش کوي چې دغه خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پور دوما موضوع چې تاسو د قیمتو ویله، قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد د قیمت چې د مارکیټ ټاکي، قیمت موږ نه ریګولیټ کوو، قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي. د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جک کیږي.
یو مسله پات شو چې خلکو ډیر د دې شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي، موږ خبر نه یو، موږ نه دی فعال کړی، خپل شبکې را تفال کی بیا پر ترانه پیسې ګرځوي، دغه څنګه ستونزه نه حل کیږي.
دی غل لپاره وس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ به دی ارتباط دی بورډ د اترا تصمیمونه ولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي. دی ته موږ وس د مخابراتي کمپنی مکلف کړی دی چې هر واس خدمات فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري، ان یو ور باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي، کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتونه مستفید سي بیا بیا وي بیا فعال کیږي.
خبرات وزارت سو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 50 افغانۍ تر چټ کړی، خو دا کارت روس پور نه ده شوی. د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي ولې نه ده شوی تر اوسه پورې څه علت؟
په دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره دی آی اس پی د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره جلسې درلودلې، او اوس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړوي پیغه باندې دی کار وکړي، او څنګه وکړای شي چې هغه اضافي مصارفات تنه د بانډویټ پیسې نه هغه اضافي مصارفات دوی کم کړي چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي، دی آی اس پی د انټرنیټ له لارې خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روانې دي او په دې باندې کار کیږي کوم اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان دی، ان شاء الله کوشش کوي یو نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي، د ریټ جګوي او انټرنیټ جګوي او د رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره د اترا ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائدې ورسوي په دې برخه کې دغه رقابت رقابت څنګه سالم کړی؟
مختصر ویل چې د رقابت تشویق او د رقابت د زیاتوال لپاره موږ دوامدار کارونه کوو، او د دې لپاره دولت وس په نامه د ایم ان پی موبایل نمبر پورټیبلټی ایم ان پی لږ درته واضح کوم چې کله یو شماره مثلا تاسو د یوې شبکې لري او لږه ناراضي نه چې مشکلات لري، تاسو عین شماره بل شبکې ته انتقالیزی، نه په کوټ کې فرق راځي نه شمارې ته فرق راځي، فقط هغه مثلا شماره به عین شی خو شبکه به بلې. د دې لپاره وس موږ کار روان ده، د دې باندې ان شاء الله د راتلونکي د دې کال تر اخره یا راتلونکي کال کې شروع پوري به دغه خدمات هم فعال شي.
یعنی خلکو ته مداوازه کړو چې اتراشته دا کار کوي،
اترال اول ورځ نهسته او همیش د دې نمک کې چې خلک شکایت وکي موږ هم خپل کار کړای، او که خلک شکایت کې موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې د خلکو شکایت واورو حالې کو، او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوی چې شکایت ثبت کړي د ټلیفون له لارې سر کوی، او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي.
دا دې اونۍ د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، تر بیا خېچاره.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، روغ او خوشاله اوسئ. کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومیټریک آلی چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي، او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې. دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی.
گرانی د ما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا. باور وکا چې و شیبه می هم یاد نه یوتلی، او کله چې ملي شورا ته د رپورت لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته تللی وی. زیاتره خبر اعلان وی دی وی، خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم، او ستا خولې چیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندي په ذهن کې مجسمه کړم. گرانی کاش کې می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خوله فیچر جوړ کړی وای، او یا می هم لکتر لگا د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای. ستا د مینه ډېری سوجي می په ذهن کې ګرځي را ګرځي، خو اداره می په داسې سوجه کې بوخت کی چې ستا د مینه بوی هم نیوي پکی. ګرانه مینه هغه خوله فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي، او هیڅ کله هم ایډیټ تارتیا نه لري. باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي، خو بیا ویریږم کئ له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي، او کئ ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تا ته د غنم جوار پیرکی او وربشو رستورانونو چکر درکوم. رپورت او خبر ادارې ته جوړوم، خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم. له همدې امله مې زیاتره وخت رپورت مزه نه وي، او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري. ستا د مینې لغمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورکړی وي سرګردانه یم. گرانی د اوس لپاره هم دومره بس دی، ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس سریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم. بای بای، تر بیا لیدو دې صبر کوم. لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مسته اوسی. ستا مین خبریال جنډګل رپوټی.
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي، نو ځکه خپلې نسخې په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونه شي لوستلی. لکه داسې دغه ده نسخه مې درته ولیکله، دا درمل به واخلې او بیرته به بیا ما ته راوړې چې ویګو.
ښه،
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به یې واخلې.
کوم یې ونه؟
دا لاندې شفا درملتون نه.
ښه صاحب.
او
ته ودرېږه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم به یې کوم چې په څو ده. ته ودرېږه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دی په څو وایي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي.
ته راکړه دا خو وروره، دا خو نه لوستل کیږي.
ولې؟
ځکه چې په شفرې لیکلې هماغه د ډاکټر له مینه خانې لاندې درملتون نه واخله، بل چیرته مزه څوک یې نشي لوستلی.
ښه، خیر یوسي. دا درملتون خو بند دی، دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی. بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. درمل دی راوړه؟
نه صاحب.
ولی؟
هغه درملتون چې تاره خودلی و د یوې اونۍ لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دی نسخه چا ونه شو لوستلی.
رښتیا هم څوک نسی لوستی؟ ټول درملتون والا بې سواده دي.
ډاکټر صاحب، که یې لږ اسانه ولیکي څنګه به وي؟
اوس مې هم اسانه لیکلی ده، بله چاره نشته، یوه اونۍ صبر وکړه.
صاحب، په یوه اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي.
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان همدا کار کوي، یعنې پرهیز کوي. فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړی دی، که نه منئ نو دا واورئ.
وزویا، د مرجان د مړه ده، جنازې ته غوښته یې؟
نه ورځم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولې وزویا، مرجان څه کړي دي؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي.
خو ما ته هم ووایه وزویا.
ځه مورې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، سر دې نه پې خلاصیږي.
زویا، څه به درته ووایم، خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه، دا ښه کار نه دی.
ښه مورې.
د ټلیفون زنګ دې دی.
ښه. بلی، وعلیکم سلام. نه نه درځم، بیا درته وایم مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی، نور مړی ژوندی نه ورسره کوم. ښه ښه، زه در به شم، خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم. زه صحیح ده. ښه، وعلیکم سلام، په مخه دې. ښه.
څوک و؟
امید و.
څه یې ویل؟
ویل یې د مرجان د مور جنازې ته راشه.
هو، ورسه، بده ده.
دغه دی، ورځم مورې.
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې.
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي، وایې مې درته.
هغه دی مرجان راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ښه هغه ټوله، ته په څه خفه شوی یې؟ تر اوسه خو مې نه مړی در پرېښی او نه ژوندی. په هر معامله کې دې له ټولو مخکې ناست یم، او که مې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم.
هو، هر خبر په تفاهم حل کیږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه، تا به قاضي کو، د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 20,000 غټ ټچ موبایل واخیست،
تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه نو اصلي خبره وکړه.
دا شل ورځې کمنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه، ته په دې خفه یې؟
ولې، دا وړه خبره درته ښکاري او که مونږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم او فیسبوک خو هېڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایي، که دانن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي، پردي پردي خلک به د کمنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به منشن کوي، خو خپل خپلوان به خالی لایک هم نه درکوي.
دا خدای دې خوار که، د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.